السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه دو اونیزو خپرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د غرض اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یوه نوي راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړی، طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ایزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ایزې توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي او شمېر موارد مستند کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی، د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویسټ پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنار او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندې سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او له نشه یي توکو سره د وبخې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سکال په سر لیکي ویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخ ځمکو کوکنار کرل شوی، خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال له ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغې راووتل چې پر دنې پر سند جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند د نړیدو پړه پر روسیې ور اچوي، خو روسیې به وایي خپله اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د استوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم وژلي دي. په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 4 ساعت اختطاف وروسته بیرته خوشی شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګه دی دغه خبریال دی ورور وجاهت انجم په حواله ویلی چې دغه خبریال د جون په شپږمه د شپې یو بجنا معلومه کسانو دی پولیسو په موټرو کې په زور لزان سره بوت، خو پرون یې بیرته خوشی کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تختمنې وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبریالان تختول شوي چې ځینې بیرته خلاص شوي او یو شمېر نور لا تر اوسه تری تم دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان ته لاړ شي، هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی، طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ایزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړې چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډله ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي یو شمېر موارد مستند کړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخې ورسره له هغه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان واکمن شول، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنچیر ته وتښتیدل او د ملي مقاومت په نوم جبهې سره یوځای شول. طالبانو په خبرګون کې په پنچیر کې له نیول شوو وسلوالو غچ اخیستی او همې ملکي خلک په نښه کړي تر څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبور کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله او وی ویل
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه، او جایی کسی نفرار کرده فعلا نداره کوزنه.
در راپور اساس نلری په پنچیر که هیچ ستونزه نشته، هلته او څوک ندی تښتیدلی او نه هم څوک په غرونو کې ژوند کوي، هلته نه څوک شکنجه شوي یا ځورول شوي. در راپور کاملا ناسم او غلط ده. د امنیسټي انټرنیشنل د سازمان مشر اګنس کالامار له طالبانو وغوښتل چې په دې غرنۍ دره کې د ملکي وګړو له پنخه کولو لاس واخلي او مستند شوي قضیې دې وڅېړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پنچیر په 1990 لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال یوازنۍ ولایت و چې د دغې ډلې په وړاندې مقاومت وکړ. د افغانستان د پخواني حکومت پوځیانو هیله درلوده چې که پنچیر ته لاړ شي روښایي وبه کړی شي چې دا دره یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت پر مرکز بدله کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نورو ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سه‌شنبې په ورځ 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاري د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشې کړي چې وطن ته ستانه شي.
پاکستان ورسره له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله یې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بېساري ډول پیچلي او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډېره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لېږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یوه ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیل بیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. همدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یوه سلسله یا د دوی په ځای یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 شپږ اف آی آر چې دي مطلب په سلګونه کسان افغانان په کې نامینیټ دي نیول شوي دي.
پرسن ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو عامه خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خو نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند اخلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او نور شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم وهي که هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه څه اخیسته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیګه طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه سي کوی. تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته به بل چا سره واده وکړي هغه کس ما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندۍ پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثلا ام په نامزادۍ کې چې پرېښودل شوي دي خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحانی دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هېڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې